السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم درې د خبری برخې د راپورونو په برخه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي، او دا چاره د دې لامل شوی چې یوازې په 13 میلادي میاشت کې د لسګونه پروژو کارونه په لنډمهاله ډول وزنډیږي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د خوست په ځاځي میدان کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د ماخستن شاوخوا 8 بجې د خوست ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ د پلوسی په سیمه کې جګړه پیل شوه. د دوی په وینا جګړه کرخې ته څیرمه د افغانستان لورته د پولیساتو لخوا د یوې نوې پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې، او دواړو لورو یو په بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ځایي سرچینې زیاتوي چې د جګړې له نږدې سیمو پلوسی او سټوان څخه ګڼې کورنۍ خوندي ځایونو ته په ځانګړي ډول د ولسوالۍ مرکز ته لېږدول شوې دي. په روانه جګړه کې دواړو لورو ته د ممکنه وختو مالی او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نن د واګي 15مه نوی تعلیمي کال پیل شو. په کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به نن هلکان ښوونځیو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې پلو زکرو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو، تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې کال وروسته د پوهنتون دروازې د دوی په مخ وتړلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه راغونډېږي، بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته د دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې و چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي و چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه تل رد کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په تیر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي چې په کې 1502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1292 نور ژوبل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د انټر کانټینینټل کپ سیالیو په ترڅ کې له کوربه هیواد تایلند سره لوبه وکړي. که چیرته په دې لوبه کې افغان لوبډله بریالی شي، نو د دې جام اتله به شي. افغان لوبډله د چهارشنبې په ورځ د دې جام په ترڅ کې د نیوزیلند لوبډله ته 15 د یو په وړاندې ماته ورکړه. د سه شنبې په ورځ له کویت څخه ماته وخوړه، خو تر هغه مخکې د ګواتیمالا لوبډله ماته کړې وه. د دې سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی ښودل شوی چې د روان سپتمبر 14 نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د یو ښوونځي دننه په ډزو کې 4 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د غډازې پرون چهارشنبه د یو 14 کلن زده کوونکي لخوا شوي چې قربانیان 2 زده کوونکي او 2 ښوونکي دي. تپیانو کې بیا 8 زده کوونکي او یو ښوونکي شامل دي. د جورجیا د څېړنو د مرکز مشر کریس هوسی ویلي بریدګار نیول شوی او یو نږدې توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې بریدګر زده کوونکي څه ډول وسله کارولې، خو په خبره یې څېړنې پیل کړي چې معلومه کړي زده کوونکي دغه وسله څنګه ښوونځي ته دننه کړي. او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د غزې په مرکزي سیمه کې د پولیو واکسین تر هغو ډیرو ماشومانو ته رسولی دی چې دوی وار له مخه اټکل کاوه. یونیسف پرون ویل چې 1,970,000 ډیرو ماشومانو ته یې د غزې په مرکزي برخه کې د ګوزن واکسین ورکړی. د ګوزن واکسین وروسته تر دې په غزه کې پیل شو چې له 25 کلونو وروسته په لومړي ځل په یو نوي زیږیدلي ماشوم کې د دې ویروس مثبته پیښه تثبیت شو. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com. راځو د دې سات د لنډې خبری برخې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي دی چې د دې مداخلو له کبله د جولای په میاشت کې د لسګونو پروژو کارونه په موقتی توګه ودرېدل. په افغانستان کې د بد بشری وضعیت په ترڅ کې اوچا د دې پروژو د درېدو خبر ورکړی. جزئیات له احمد شبراور.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وی چې د جولای په میاشت کې د بشری حقوقو په چارو کې دریا وی اپسول کې مداخله د طالبانو له لوري شوې ده چې په دې کې د دوی د سرپرست حکومت چارواکي هم شامل دي. اوچا په غره پور کې چې پرونی پر ریلیف پانه کې خبر کړل ده هم ویلي دي چې د دې مداخلو له امله د دوی ودی شپروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د دې مداخلو په اړه ویل شوې دي چې کله به حساس معلومات خوشتل، کله به د هغو کسانو د انتخابولو واک اخیست چې ګټه ورسی شي، او کله به هم د تدارکاتو د پروسې په چارو کې لاسوهنه کوله. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې وچا د غوایي په میاشت کې په افغانستان کې د مرسته رسولو په چارو کې د مداخلې خبر ورکړی و. هغه مهال وچا ویلي وو چې د اپریل په میاشت کې د مرستو د ویش په چارو کې 1650 ځله مداخله شوې ده چې شپېته په سلو کې په دې مداخله کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاسو. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سر مفتش یا سیګار هم تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو غړي د غیر دولتي مؤسسو په چارو کې مداخله کوي. اوس په داسې وخت کې د بیا ځلي مداخله راپور ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او په میلیونونو کسان مرستو ته اړ دي. یو شمېر مرسته اخیستونکي هم د مرستو د ویش له چارو خوښ نه دي.
د ژړې ولسوالۍ سمستاته په تماس کې هم خلک ولیدلې دي نه مرستې وسره کوي، پیسې یې سم د لاسه راځي خپل رویه مشته چی نه دی رسېدلې. موږ دا غواړو چې موږ راغلي یو غټو چارواکو په دې ولاړ شي.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په وینا 6 میلادي کال د طالبانو سرپرست حکومت 2 بیا داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د دوی په هڅو یې په افغانستان کې دا وړه اخیزې کړې دي. د اوچا پراپور کې راغلي دي چې یوازې د جولای په میاشت کې 10 فرمانونه په جنوبي، جنوب ختیځو، شمال ختیځو او مرکزي سیمو کې صادر شوي دي، او د جولای په میاشت کې د بشري چارو د برخې 10 کارکوونکي نیول شوي دي. اوچا زیاتوي چې یو کارکوونکی د طالبانو له لوري ښځو ته د خدماتو د وړاندې کولو په تور نیول شوی دی. د اوچا په باور په مؤسسو کې د ښځو پر کارونو بندیز هم له اړمنو ښځو سره د مرستو چارې اغیزمنې کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر له پلازمین دوهې فعالیت کوي او د اسلامي همکاري سازمان د کابل د دارالامان د قلعه بختیار په سیمه کې د تیر دوشنبه ورځ ځانمرګ بریډ غندلې دی. دغه بریډ له په هیدو د درې ورځې تیر شوې خلای هم د مرګ جوبلې دقیق شمیر نه دی اعلان شوی او په دې اړه د نقیز ارقام وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارټ د فیری کرندیکر په خپل ایکسپانه کې پرون وخت په پښتو او دری شبولې کلی چې د کابل شار د شپږم امنیتي او ځې په مربوطاتو کې د دوشنبه د ورځې ترګری سپریټ د یو دارن او کرغېړ عمل په توګه غندم. د زړه له کومې د وژل شوی کورنیو ته تسلیت مراتب وړاندې کوم او دا هم لیکي چې هیله مند یم چې ټپیان ژر تر ژره روغ شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خبر کړی دی د دې بریټ ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کړې ده او څرګنده کړې ده چې د دې بریټ عاملان باید د قضا منګولو ته وسپارل شي. دا انتحاری بریټ د دوشنبه په ورځ د لوی سرنوالۍ د پخواني ودانې مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادی شي د مامورینو د رخصتۍ پر مهال وشو. د افغانستان د سرنوالانو ټولنې په وینا په دې انتحاری بریټ کې لږ تر لږه 14 سرنوالان وشل شوي دي. طالبانو ویلي دي چې د دې 14 د قربانیانو شمیر 14 تر 30 او 14 سنه نور ټپیان دي. د حمله په پراخ ډول غندل شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی هم پرون په خپل ایکسپانه کې د دې بریټ په تړاو ولیکل چې په افغانستان کې تاوتریخواله یوازې د لسیزو جګړو درد وشتوي. د یوناما د خواخوږی تر بیان مخکی د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د دې پیښې د غندلو ترڅنګ په ایکسپانه کې ولیکل چې د پیښې عاملان باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې لاري د قانون منګولو ته وسپارل شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم د شاغل بنټ په څیر هیله کړې ده، خو په خبره کړې بیان کې چې پرون خپور شو ویل دي چې په افغانستان کې باید دا غو ترهګرو ډلو مخه ونیول شي چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر نړیوالو سازمانونو شخ کړي چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو په وړاندې د دا ډول هدفمند بریدونو مخه ونیسي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا، اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای، قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې او غاګي وځي، خو سي غاګ هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی، غاګ مو باید ونه وځي.
حق می حرام
د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او لدی عمله د افغان میرمنو اندېښنه. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
د مسالې کې چې پیغمبر پاک وو چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیت د اخر نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر منرتونکو، د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوې دي او دې ته ورته نور بندیزونه ور باندې لګېدلې دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کاوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ور باندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه، طالبان موږ ته وایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو، نه مخکې ګرځېدلې یو نه اوس ګرځو او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځای نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځي، ته به دکان ته نه ځي، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ که ضرورت دي، اوس یو کورنۍ کې 10 دي، 8 دي، نارینه به یو نفر یې هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته، نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سي محرومې راسي او هغه له لاسه ونیسي بیا به دا دکان ته بیا. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي سه حجاب وکړي هغه ویل طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک سه حجاب نه غواړي سي وي کی هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ضروریږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپل په حجاب کې ژوند کوي نه غواړي سي به حجاب وګرځي. حجاب چیشته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده، سترګې پټې کا او هر څه پټ کا، ته به څه خبرېږي؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سه هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سلان دی هغه کومه بې حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوای سي هغه له منځه وړی سي، هغه منې کوی سي، نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو.